ده چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورس تیرې شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې انشاء
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې د درویش کلن صبری اندر ستونزې څېړو چې وایي یو کال د مخه د کابل په انتون د حقوق او سیاسي علوم له پوهنځي څخه فارغه شوې ده. صبری وایي د یو کال په موده کې څو ځلې سترې محکمې ته مراجعه کړې تر څو د قضایي ستاش په دورو کې شامله شي، خو سترې محکمې ورته ویلي چې دا معلوله ده او د شاملېدو حق نه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبری اندر یم، د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ التحصیل البته کابل پانتون.
مشکل هم څه ده؟
کله چې ما تیر کال په 15 تاریخ د هود په میاشت کې د استاج قضایي کورس ته مراجعه وکړه، هغوی زما له شمولیت په امتحان کې ممانعت وکړه. په دې خاطر ممانعت وکړه چې معلول او مایو به نشي کولای په پروسه کې ګډون وکړي. په جواب کې مزل هغه چې ما غوښتل چې ولې زه نسم کولای، سیدي زه معلول یم اما ما فاکولټه څلور کال ویل مکتب می ولې کانکور کې ما ډیر کې نمرې اخستلې دي زوال نه سم کولای. بیا دې ماته په یو ماده د قانون استناد وکوسي هغه اشخاص په دایمي معلولیتونو سیمانی اجرا دي وظیفي سي هغه نه سم کولای په دې پروسه کې ګډون وکړي. که پام وکړي د ماده قانون ته د دوم قسمت سیده د اول قسمت بیرته ا محدودیت رافقوی مانی
دا ماده د قانون څنګه ده؟
ماده د قانون داسې وایي هغه اشخاص په ساري امراض او دایمي معلولیتو چې وظیفي مانی سي اغانس کولای دی پروسه کې ګډون وکړي.
تاسو معلولیت
څه؟ ما معلولیت په خو باندې زما یو به یم دراج د ماستر کې کامل نه ویني او غونه می اوري او درک هم ډیر ښه شکل لره ما ډکه فوق العاده کړي دی.
ماستر کې کله چې د حقوق پانځه تاسو ولای وزید
ما سره د استدلال کې په شریعت کې فقط دوه ستر کې او غغ که څوک ونه اوریدل چې اگر قاضی نشي کېدلی دوی دا ماده دی ما په حال کې ډیر وسیع تفسیر کړه.
تاسو ستر محکمې ته مراجعه کړو؟
بیا ستر محکمې ته په هان صاحب دی بل شخص په واسطه ما مراجعه وکړه. په هان صاحب ما ته احکام راکړو
په خوانی
قاضی القضات. کله چې ما ته احکام راکړو پروسې ته شامل سم پروسیجر تای سو اته بل اخر بعد لا تنم یا سیما بشپا ورس درس ول مطالعه به میکوله اتنم یا سی ورس زوار لم په دل سم دی اقرب سیما ته د امتحان کارت را کی زما دام سپ امتحان ترسم ما ته تل و خودت نه میتونی معلول مایو بس تی تنه سی کوله به دی پروسه کی ګډون وکه ته تانه مون بلاک لیست تلی کله به زال ډیر وقتن ز ډیر خفاس ولما سینه دا دولت یو سی وکوله سی کاش کی د ما منافع شخصی و کله سی کزی فرد وای خو ما بل دی چ انصراف کړی و په هر دیش کاسو کی یو کاش معلول مایو مغلارو اغه خصوصا کزول پاره په څمر دی تعلیم زمينه ماته سخت شرایط کې برابر سوي ده. پیانو کله سي دغه احکام په سار باندې دي زلا امتحان چې راويستل سم دلته څو مورد نقص سوي دي. یو خو تبي سوي دي ما پیسې کې بل دي ما کرامت دلته تر سوال لاندې تللې ده. نه تنها دي ما بلکې د افغانستان د هر معلول وګړي او د هر کسي حیثیت صدمه رسیدلې او دغه پیسې کې تبي سوي ده او دي کرامت تر په لاندې
سوي ده. وغوښتنه هم څه ده؟
دي ما غوښتنه له جمهور رئیس ده سيزر تر زره دي ما غواوري په دې موضوع ته رسیدګي وکي. نه تنها دي ما پیسې کې دا موضوع کاش کې د ما خواسته شخصي وای زه عامه منافع غواړم. او بل یو شی سمات ډیر جالب ده کله چې په هان صاحب استعفا ورکړ زله امتحان راوستم دا خپل د قانون یو نقص ده. کله چې په هان صاحب
یعنی تاسو د پخوانی قاضي القضات احکام لری؟
احکام زلرم اصلي دې سره ده. احکام زلرم په هان صاحب ماته شمولیت اجازه کړ. کله چې په هان صاحب وړل وری زله امتحان راوستم که چیر قانوني مبنا ولی په باندې پروسیجر تای کو ولی دې ماته د حقوق د فاکولټي ویلو اجازه راکړه څلور کال په ما باندې ولی به د قضا ترن ولی رشته ویلو ماته ولی اجازه راکړه ترارس دا هیڅ شرعي مبنا نه لري قانوني بنسټ نه لري.
موږ د صبری اندر ستونزه د دې په حضور کې د ولسمشر لوایان نظیف الله سالارزي سره طرح کړه. سالارزي صاحب تاسو به دوی دا خبره واورئ چې دا خپل د مشکل تاسو ته وي مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم صبری اندړ یم د حقوق او سیاسي علومو د پاندي څخه تیر کال په 2002 نیم کال کې څخه فارغ سوی ما فعلاً هم د حقوقي زده کړو خپلواک ملي مرکز کې زده کوونکی یم او زه کله چې تیر کال په د هوت په میاشت کې په 15 تاریخ ما د قضا عالی کورس ته د استاج د شمولیت لپاره مراجعه وکړه په هغه تاریخ ما ته دغه د رهبری لخوا ما ته جواب راکړ سو ته مایوب او معلول یې نسې کولای من هیڅ قاضی په دې پروسه کې اشتراک وکړي به ما ورته ستاسو استدلال او منطق څه ده په دې ساکه دوی برته ما ته راتول سي پاساس د ماده قانون دي طرز تشکیل صلاحیت محاکم ته نشه کولای په دې برنامه کې ګډون وکړي ما ورته ماده هم چې دوی ما سره بس کو رئیس یو څول ما بل څورتویل په نتیجه کې خو دې ما رئیس السنا قانون کې داس مرته نه قانون کې داس په نتیجه کې سکه لمکو کتل قانون کې ما خبر څه قوا او سمه ولا ما ورته اول خو دا ماده دلانه نه ده ځکه موږ پیګو چې هر نوع طبي زام امتیاز د افغانستان د ټولو وګړو په منځ کې ممنوع ده په اساس د قانون اساسي دي چې د قوانینو مور ده او پر اساس د قوانینو کې قرار لري منه ده او بل په اعلامیه جهاني حقوق بشر کې په نړیوال اسلامي اعلامیه کې هر نوع طبي بشر د وګړو ترمنځ منه ده اما ما ته جواب راکړ سوی ده او کزه چیر یو شخص و سم زبل دي چې انصراف کم شاته وسم د ما غوښتنه شخصي نه دي زه غواړم د هر معلول د هر افغان ښځې غږ اوچت کم او دغه ماده است په ما باندې تطبیق وړ نه ده ځکه کچیر موږ مجله الاحکام ته مراجعه وکړو سیاق مجله
فلاند توګه لاند توګه تاسو خبرو
کې مې باندې مراجعه کو په غو کې ویل سوي دي وای هغه کس قاضی نه سي کېدلای سي بستر ګو روند او په غو کو کړني درال سي د ماستر کې کاملا نويني او کنه مي اوري که زه چیر قاضی سم ابلاغ کولای سم سم کولای سم او طرفان دي دوا هم کتل سم دا ماده اصلا د ما په حال باندې تطبیق وړ نه ده زه رئیس جمهور څخه غواړم چې د ما غاغ واوري نتن زید ما غا خپل شخصي غاغ نه د زغړند عامه منافع خاطر و جنگيغه مبارزه وکم زغړم سي ار زر تر زر تاسو د ما غاغ رئیس جمهور ته ورسوي
او ډیر ښه سالار زه سب دوی په ځواب کې تاسو څه وایي
مننه د خور په ځواب کې زبایت په لومړي سر کې ما چې د افغانستان د جمهور رئیس د افغانستان د خزو د حقوقو د دفاع کامل اند یو غټ حامیده او تاسو به دا تیره ورځ اوریدلی چې په کومه کچه چې په افغانستان کې ښځې په سیاسي برخه کې ګډون لري هغه د جمهور رئیس لپاره د فعلاً د منلو وړ نه دي او دا باید د دننه حمله زیات شي د خور په ځواب کې باید زه وایم چې تاسو نظر ما کاملا واورېدو اواز دم جمهور رئیس ته انتقال شي او هر هغه اداره چې تاسو ته دا ممانعت رامنځته کړی دی هغه باید په دې قانع کننده دلیل تاسو ته ولري کوینل لري باید تاسو ته دا موقع درکړ شي چې تاسو خپل تحصیلات لا نور هم په مخ کې وسي
بلې سلارځای سي تاسو ماستر څه تعهد کوئ
دا کوم باسه تاسو رامنځته کړی دی زه تاسو وایم چې باید تاسو دا فرصت درکړي تاسو ته دې برنامه کې باید هر د دغه ادارې چارواکي باید تاسو سره کینی کو تاسو قناعت کوي د قانون په اساس درکول شي که کونه شي درکول باید تاسو ته فرصت درکړ شي چې تاسو خپل تحصیلات په مخ کې وسی
او دا امتحان خو د پنځمې پر ورځ امتحان دوام کړه دا امتحان چیرته تیر سي او زه له دې امتحان چیم پاس پاته سم او زه د غواړم یو بل شغختنم تاسو چې لرم زه یو شخص یم زه غواړم چې د ماده سره داسې مبارزه وسی سپاینده کې کډیمه بغوندې کسان د ادارې ته مراجعه وکړي هغه مشکل سره مخ نه سي ځکه زه دوه واري په ډیر د ما شخصیت دومره توهین سوای د ډیر بد شکل زلیغې ادارې چې راستري سویم د زړه په حالت کې چې اصلا د ماده تحمل وړ نه ده نجيب الله اکبري ماته شخصا خپل ویلي ما موده نستم کوم راي ار ار کاس غبزنم ز ار ار کاس يبا سيد اس معلوم ادي مال افغانستان چي باسي دي ما حق مت نه راکوي دا دي ما اسن له خپل ټول مدني حقوق چي استفاده کوم
تاسو یو څه متوجي اوسئ چې د نوي حکومت او ادارې تعهد او ژمنه ده چې دا اداره به یوازې او یوازې د افغانستان د خلکو په خدمت کې اوسي او دا تاسو ته اطمینان درکول کیږي چې دا نوي حکومت هغه وسیله ده چې د افغانستان د خلکو ارمانونه پکې خپل اصلي ځای ته ورسیږي څنګه په دې برخه کې کارپو نه یم بلې دونر سویل شم چې دغه زمينه تاسو ته برابرول شم چې تاسو څوک چې مسولین دی هغه سره کینی نه خپل نه غبندې او مول چې په تاخه د قانوني لحاظ نه تاسو ته باید جناب درکړ شي یا هم باید تاسو ته موقع درکړ شي چې تاسو
بله اصل ارزای سبزی بل غختنم نه رئیس جمهور څه خلرم کچیر ماته دی قضا کی اجازه ول خو به اجازه را کی کچیر ماته اجازه رانه کی نو دا دولت باید ما پیسې کی توجه کی ماته باید ما ادی اقل ماته باید سی او جی جی را کی زوکه ول سم بدالت کی خپل تحصیلات سم کړي لغو سند چیز په معتبر شکل استفاده او ګټه واخلمه
دا بم تاسو اوریدلی چې جمهور رئیس ویل چې او دا تعهد کړی دی چې دا بل نمرنه جمهور رئیس چې د افغانستان سره محکمه ته یو خزه معرفي کی طالب باید خزه چې معرفي کېږي هغه معیارونه چې ضرورت دي ورته د هغه معیارونو په اساس باندې به دغه ښځه د افغانستان ستره محکمې ته معرفي شي او ولسمشر هم د پخوا کې دا ژمنه او تعهد لري چې هغه ښځه چې په قضا او په عدلي او قضایي برخو کې په افغانستان کې کار کوي په هغو باندې لا ډېرې پانګونې شي.
سالارزی صاحب، کور ودان ژوندی اوسئ، مهرباني، حتما موږ به دا مسله تعقیب کړو او تاسو همکارۍ نه بیا هم ډېره مننه.
تاسو یو کار وکړئ چې ما ته فقط دغه جزئیات راوستوئ چې زه پېښم دا کار په کوم ځای کې دی چې موږ تعقیب کړو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره د دغه ټلیفوني شمېرې له لارې د شنبې او یک شنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمېره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دې پروگرام کې د افغانستان د پاوز لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی زموږ د پروگرام میلمه ده. کریمی صاحب محترم، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړئ سو پروگرام ته.
تاسو نه هم مننه او د تاسو لاله ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې نیکی هیله وړاندې کوم او په افغانستان کې د سولې او ثبات په هیله ستاسو په خدمت کې.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف ستاسو په بلنه افغانستان ته راغی، اونۍ مخکې له تاسو سره خبرې درلودلې. په کومو مسایلو مو مهمو مسایلو باندې مو خبرې وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ټولو هیوادوالو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. تاسو خپل په دې خپې یې چې د سولې لپاره د جنگ او په اصطلاح مصالحه مبارزه یوازینی د صلح لار نه ده. موږ باید همیشه په دې تپو تلاش کې په ټولو قدمو کې چې د سولې لپاره، د سولې راوستلو لپاره د جنگ نه بغیر نورې لارې هم باید ولټو. چغې جملې نه یوه هم دا ده چې موږ باید خپل ګاونډي هیواد پاکستان د نظامی پوزونو سره باید خپل اړیکی وساتو، اگر چې دا اړیکی د درې اړخیز کمیټې په شکل کې له 2003 کال راترنن پورې دوام کړی، ولې متاسفانه چې په مختلفو وختو کې همیشه موږ هغه هدف چې درلودمو دغه نه منحرف شوی. یو وخت کې ډیر سره نږدې شوی، بیا یو حادثه یا پیښه شوي چې هغه باعث دې شوی چې موږ بیرته سره لرې کړي یو وقفه راغلي.
په دغې لیدنه کې جنرال صاحب محترم راحیل شریف صاحب څومره قانع شو چې بالاخره ستاسو
نو ارزو کوم موږ خپلو هلو هڅو ته همیشه دوام ورکړی. په پخوانی حکومت کې هم په مجموع کې پالیسی دا و چې موږ باید صلح ته کوشش وکړو، او په اوسنی حکومت کې د جلالت ما محترم ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی خاصه هیله دا ده چې بیل جنگ موږ وطن ته سوله راولو، او په دې کې یو هدایت دا و چې زه د خپلو ګاونډي هیواد نظامیانو سره خپل اړیکې وساتم. همغه و چې ما راحیل شریف د دویم وار لپاره دلته دعوت کړو او د سره مو خبرې وکړې، او خبرې طبیعي دا وې چې موږ غټ مشکل چې دی په طول د سرحد کې دی، او دا سرحد هم داسې یو سرحد دی چې ډیر مشکل دی چې دا کنټرول شي، د دوی لخوا یا د موږ لخوا، ځکه ډیر اوږد سرحد دی او اراضیم داسې اراضی ده چې ډیره صعب العبوره مشکله، یعنی کنټرول د پرسونل او د افرادو په واسطه سر ته سر ناممکن دی. نو دلته یوازینۍ لار دا ده چې زموږ په منځ کې یو تفاهم موجود وي. که چیرې موږ په کومه سیمه کې عملیات کو، کوم فعالیت کو، دوی باید خبر وی او دوی مقابل لري نه زمونږ عملیات حمایت کی، او که دوی عملیات کوي باید مونږ خبر کی چې مونږ په عین ساحه کې داسې تدابیر ونیسو چې دوی ته مومد واقع شي او دښمن په اصطلاح دو طرفه ضربه وویني. غیر له غنا مثلا استخباراتي معلومات سره شریکو د دښمن پاکله په دې سیمه کې، او د دې لپاره بعضې تدابیر وسنجو چې د لوی خدای روابط سره نږدې شي، سرحدي قومندانان په وخت او زمان سره یو بل سره تفاهم وکړی شي، د کوم مشکل که پیدا کیږي بله دې خبره غټه شي، نور مراجعو ته ورسیږي په ساحه کې په محل کې یو بل سره حل کی، او د دې رابطو د ټینګښت لپاره په مختلفو کټګوریو کې باید موږ ملاقاتونه ولرو، یو بل سره تماس ولرو. نو په دې حساب عمومي خبره عمومي خبره په دې چوکاټ کې شوی بیا نو هغه کومه پالیسی چې زمون دولت حکومت او یا مشخص وایم جناب رئیس جمهور کومه مشخصه طرحه یا هدایت کړی هغه دا چې مونږ باید په احتیاط سره قدم واخلو او په مختلفو مراحلو کې اوسو د دوی نیت وګورو او دا د اعتماد سازی لپاره مونږ تدابیر ونیسو چې هغې جملې نه مونږ په کوتاه مدت کې د یوې میاشتې په موده کې مونږ څو کارونه کوو. اول دا دی چې مونږ په تورخم کې پخوا یو مرکز همانګي درلودو چې بیا کله چې امریکایان د سیم نه ووتل وتړل شو دوی هم لاړل مونږ هم لاړو. مونږ اوس کوشش کوو چې بیرته هغه احیا کړو او په حقیقت کې سبا زمونږ حیاتان د دوی حیات او زمونږ حیات هلته ځي خبرې کوي غواړو چې دا مرکز بیرته احیای مجدد کړو روابط ولرو هملته ناسته ولاړه ولرو یو بل سره معلومات شریکو او که چیرې کوم سوی تفاهم کوم ځای کې پیدا کیږي دوی د حل لاره ولټوي او یوه قدمه پورته ته خبر ورکړي. یو دا مسله. بله خبره دا ده چې دوی زمونږ پخوا یو حیات دعوت کړی و چاته زه هم پکې وم چې کراچۍ ته د دوی یو نظامي نمایشګاه د هغې ته لاړ شو ولې چون زه ډېر مصروف یم په دې ورځو کې نشم کولی چې هلته لاړ شم. یو حیات زمونږ بالته لاړ شي د حسن نیت په نامه چې هلته اشتراک وکړي او دوی ته دا معلومه شي چې مونږ غواړو دا روابط ټینګ کړو او په آینده کې به نور هم خبرې کېږي. مثال که چیرې مونږ ته دا ثابته شوه چې په اخلاص یو بل سره لاس ورکو په اخلاص سره مخته ځو په آینده کې به مثلا بعضې بورسونه کورسونه تعلیم و تربیت دو طرفه تګ راتګ دې خبرو ته به انکشاف وکړي.
جناب محترم په افغانستان کې ډیری حملې هم چې کیږي له تحقیقات وروسته دا ثابتېږي چې د حملې پلان له پاکستانه شوی دی یا په سرحدي سیمونه چې لغې دغه له خاورې نه حملې کیږي ډیری افغان چارواکي پاکستان ملامتوي. دا موضوع تر کومه پورې له سره مطرح
کړئ داسې چې دا خو واضح ده ټولو ته معلومه ده نن ورځ نه ده پنځه دېرش کاله نه حتی له پخوانه ټول په دې پوهېږي چې مثلا دغه فرهنګ د مدرسې او په مدرسه کې په یوز دی کې چې دیني زده کړې څوک وکړي مثلا نظامي ګیري هلته زده کوي دا ټولو ته ثابته ده او دا نن ورځ په خپله پاکستان له دې نه متضرر شوی دی. دوی هم په دې پوهېدلی دي چې دغه فرهنګ او کلتور او د ایدیالوژیکي جنګ د هیچا په ګټه هم نه دی او دوی د چا پروا هم نه لري دا خپله خاصه ایدیالوژي لري دوی د هیچا سرحد هم نه پیژني. نو هغې ته خو ضرورت نشته چې مونږ په هغې باندې خبرې وکړو چې فلانی هلته دی یا فلانی ګروپ هلته دی څه کوئ. په دې اخر وختو کې زمونږ بعضې اختلافات چې ډیر وخت راپیدا کیدل هغه به په دې و چې دوی به ادعا کوله چې د پاکستان ضد عناصر د افغانستان له خاورې نه کوي په دوی باندې حمله کوي او طبیعي زمونږ همیشه موضع او موقف هم روښانه دی او زمونږ موقف په اصطلاح څرګند په دې دی چې هغه سابقه لري اسناد لرو هر څه موجود دي. اما اوس دوی په دې پوهېدلی دي چې دوی هم متضرره کیږي دي همدغه مدرسونه چې هلته تربیه شوي دوی هم متضرره کیږي. دوی هم دې ته آماده دي چې مونږ یو تفاهم ولرو. البته راغلو په سرحد کې په اکثره ځایونو کې دا رضیې رښتیا هم دومره پیچلې ده چې سړی په دې نه پوهېږي چې دا پاکستانی طالب دی که افغانی طالب دی زما ترورست دی زما په ضد دی که د ده په ضد دی. دغه ترورستان د سرحد د پیچلي اراضي نه د دواړو په ضد د خپل مقاصد لپاره استفاده کوي. نو د دې مطلب لپاره مونږ دې نتیجې ته په اصطلاح غواړو چې ورسېږو چې بیا راځه چې مشترک کړو. هر څوک چې دی دښمن دښمن دی که تا ولې هم دښمن دی که ما ولې هم دښمن دی او دا د ایدیالوژي له مخې یو شی دی. مونږ داسې نشو ویلی چې دا دوست طالب دی دا دښمن طالب دی دا دوست ترورست دی دا دښمن ترورست دی ترورست ترورست دی. نو بنان مشترکن که د هغې په ضد مونږ موقف ولرو د هغې په ضد وجنګېږو ښایي مونږ به دواړه مسؤول شو د دې شر نه به خلاص شو. نو په دې دوی هم پوهېدلی دي مونږ هم پوهېدلی یو چې باید یو بل سره په تفاهم مسایل حل.
جناب محترم د ناټو سرمنشي راغی افغانستان ته ولسمشر هم دوی غوښتنه مطرح کړه چې د اړتیا په وخت کې به له ملي پوځ سره د ناټو هوایي ځواک په ځینو وختونو کې د اړتیا په اساس باندې مرسته کوي او هغوی هم دا خبره ومنله. د دوی دغه د مرستې اعلان او بالاخره څومره تاسو مثبت ارزوئ؟ او بله پوښتنه دا چې د هوایي ځواک د تجهیز په برخه کې او د درنو نظامي وسایلو د تجهیز په برخه کې تاسو څومره غوښتنې لرئ او له کومو له کومو هیوادونو تاسو غوښتنې کوئ؟
ستاسو د سوال په ارتباط زه باید داسې ووایم چې هیڅ هیواد یا هیڅ اردو په دې قانې نه ده چې څه ولري. همیشه دا ارزو ده چې نورم انکشاف وکړي، نورم تقویه شي او نورم مدرن او بهترین وسلې ولري. په هر حالت کې یعنی هغه مملکت چې حتی په جنګ کې هم نه وي، دا ارزو لري چې اردو یې مدرن شي. په اوسني حالت کې چې ملي اردو لري او ملي اردو کومه تعلیم و تربیه چې لري او کومه روحیه چې موجوده ده، الحمدلله زه په ډاګه دا ویلی شم د الله پاک په استعانت او د خلکو په حمایه ملي اردو ټول خپل وظایف اجرا کولی شي او دی کولی شي د خپل هیواد د ارضي تمامیت نه دفاع وکړي. او دای په عمل ثابته کړه، په عمل کې ثابته کړه په ټول د کال کې چې شدیدترین کال و متاسفانه ووایم چې تلفات مو هم درلودل، اولی دښمن هم تلفات درلودل په دې شدید جنگو کې چې دښمن ټول توان په کار اچولی و په دې تېر وړي کې مون وتوانیدو چې دوی ته ضربه ورکو او دوی ناکامه شول. دوی کوم پلان چې دوی درلودو چې ولسوالي ونیسي یا ولایت ونیسي کومه سیمه تر ولکې لاندې راولي، په هغې کې ناکامه شول. ملي اردو د دې توان لري، اما د آینده لپاره کوم چې مونږ هیله لرو ارزو لرو، غټه ارزو مو دا ده چې زموږ قوه یوایي په هغه معیارونو چې په نوره نړۍ کې دي مجهزه شي، هغه معیار ته ورسیږي. خپل هوایی ځواکونه په ټولو کټګوریګانو کې، مختلفو کټګوریګانو کې ولرو، د رادار قواوې، دافع هوا قواوې. ولې تاسو خپله پوهېږئ چې هوایی صنف ډېر ګران او قیمتي صنف دی، دا وخت و زمان هم غواړي او لویه بودیجه هم غواړي. شاید بعضې هیوادونه تر یو حده پورې کومک وکړي، لکه اوس ایالات متحده امریکا موږ سره کومک کوي، تر یو شمېر مختلفو طیارو چې د 2013 اتلسم پورې به دا پروسه دوام وکړي مونږ ته راکول کیږي، چې دا به زمونږ معرفوي او حمایوي قابلیت لا نور هم لوړ کړي. ولې کومه هیله چې زه لرم من حیث یو لوی درسیز او هیله چې زمونږ قوه یوایي ځواکونه لري، مونږ داسې خو یو قوه یوایي د آینده لپاره غواړو چې هغه په بین المللي معیارو د هیواد د ساتنې، د فضا د ساتنې او د ځمکنیو قوتونو د ساتنې لپاره په مقابل د یو خارجي هیواد یو پوتنسیال قوت وي. زمونږ ارزو دا ده، اگر چې د ستراتیژي او د پالیسۍ له مخې مونږ هیڅ کلم دا پلان نه لرو چې مونږ په چا تجاوز وکړو، مونږ په چا تعرض وکړو، د ګاونډیو سره مونږ په سوله او ثبات کې ژوند غواړو، ولې د خپل هیواد د حمایې لپاره باید هر توانمندی چې ممکنه ای باید ولرو او دا توانمندی د ضرورت وخت کې زمونږ اړتیاوي باید پوره کړي.
بله کورودان جناب، فقط یو پوښتنه غواړم، درسته پوښتنه په توګه مطرح کوم چې د افغانستان جګړه له وسلواله مخالفینو سره ځمکنۍ جګړه او بل اخر چې افغانستان ملي پوز هوایي تجهیزات هم لري، دغه جګړه به بل اخر تر کومه پورې دوام کوي؟ د جګړې لمن به تر کومه پورې وغځيږي؟ د ته پکتو چې هر ورځ د مخالفینو تلفات شمیره هم نشریږي او د افغان ځوکونو هم
زمونږ د ټولو هیله هم دا ده چې تر څو به جنګ کوو. نو ما خو مخکې تاته په شروع کې عرض وکړو چې د دنیا ټول جنګونه که ته مطالعه کړې، بالاخره په مصالحه، په گفتگوی، په مذاکره، په اصطلاح پای ته رسیدلی دي. یعنې داسې هیڅ یو جنګ په تاریخ د هغه کې نشته چې هغه مطلق او د نظامي په زور سره نتیجې ته رسیدلی وي. نظامي قوت د سیاست یوه وسیله ده، نو بنان دا وسیله باید د سیاست د حمایت لپاره په قوت سره موجوده وي. د دې لپاره چې سیاست په اصطلاح موافق وي، باید نظامی قوت غښتلی وي. نو موږ د خپل اردو د تقویه لپاره کار کوو، ولی جنگ د حل لاره نه ده. نو موږ باید دې ته کوشش وکړو چې د سولې له لارې د مسایل و مشکلات حل شي. بیا هم په مجموع کې که موږ فکر وکړو، اخ هم د دې وطن بچیان دي، د خوم د دې وطن بچیان دي، هر خواته چې مری د دې وطن بچای بری. نو اختلافات که چیرې موجود دي، هغه د سیاست لاره، د تفاهم لاره که حل شي، ډیره بخوي. دا زموږ غوښتنه ده، د حکومت غوښتنه ده. ولې د دې غوښتنې رسیدو لپاره از بیا تکرار وایم، مونږ باید ملي اردو هر څومره چې کولای شو تقویه کړو، هر څومره چې کولای شو پیاوړی کړو، چې مونږ په هغې خوا کې په هغې استقامت کې روان یو. نوی حکومت دولت دې ته توجه لري چې برسیره په هغه باندې، برسیره په دې باندې چې بیلملي ټولنه مونږ سره کومکونه کوي، بیلملي ټولنه مونږ سره مرستې کوي، خپله دولت هم په راتلونکي کې په پلان کې لري چې بودیجه ورته وټاکی او د بودیجې په انکشاف سره ملي اردو هغه خونه چې مثلا نور هیوادونو کومک راکړي مونږ باید خپل پوره کړو. نو دا البته د آینده هیله ده. اجالتن مونږ الحمدلله د دې قوت لرو د خپل خاورې نه په اوسنۍ حالت کې دفاع وکړو، ولې د آینده لپاره باید مونږ قوي وو.
افغانستان د پوځ لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی کور ودان چې د حقیقت سره په دې پروګرام کې زموږ میلمه شوې.
Yeah.